Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیس 15 بجې شوې. نن دوشنبه د دلوی یا سلواغه اتمه او د جنوري 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوی په اتمه نیټه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ د یکشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا کمپاین به په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. د څو مودو راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګزرن ضد واکسینو د تطبیقولو کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي او ډیری ماشومان په جماعتونو کې دغه واکسین ترلاسه کوي. له دې سره د اندېښنې شته چې ممکن ګڼ شمېر ماشومان د واکسینه بې برخې شي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې درته راپور هم لرو. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې یو دیرس زړسوري ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې دغه ادارې د یکشنبه په ورځ د دلوی په اوومه نیټه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت به د افغاني سرې میاشتې لخوا ورکول کیږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې هم د زړه سوري 13 ناروغ ماشومان په کابل کې د درملنې لپاره څلورو روغتونونو ته معرفي کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یکشنبه په ورځ د دلوی په ومنې ټاپه یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لورو چې بهر بندر د اعظمي ګټه اخیستنې افغانستان ته د بې کیفیت سوداګریزو توکو او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي دي. دوی ویلي چې بې کیفیت توکي بعد افغانستان ته وارد نشي. د خبر پاڼې له مخې د ایران د خصوصي سکتور استازو په دې لیدنه کې په افغانستان کې د قانونو، کرنې او صنعت په برخو کې د پانګونې ژمنې کړې دي او د برخې ته لیوالتیا ښودلې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حقان فیدان په سوریه او عراق کې د کورد جنګیالیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو ګډو هڅو غوښتنه کړې ده. فیدان دغه غوښتنه د یکشنبه په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړی ده. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې له 2 لسیزو راهیسې د ترکیې د دولت پر ضد حملې کړي، د عراق په کوردستان خپلواک سیمه کې اډې لري چیرې چې د ترکیې پوځي اډې هم شته. پی کی کی د ترکیې او لویدیځو متحدانو له لورې د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي او انقره هم په سوریه کې کوردي ځواکونه له دې ډلې سره د اړیکو په درلودو تورنوي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امریکا د استل شوو کډوالو د 2 الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25 سلنه تعرفو لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښاغلی ټرمپ پر تروت سوشل پلیټفارم په یو پیغام کې د یکشنبه په ورځ لیکلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې یو ګواښ دی. ټرمپ زیاته کړې چې خپلې ادارې ته یې امر کړی چې د کولمبیا پر هغو سوداګریزو توکو چې امریکا ته ورواردېږي 25 سلنه تعرفه ولګوي او دا تعرفې دې په یوه اونۍ کې 50 سلنه ته لوړه کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړي.
د دوه لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاري او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړي.
پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه تحصیلي بورسونه ورکړي چې باندې 1.5 سلنه یې دنجونو دي.
1/3 چې کوم سکالرشپ دي، مطلب دی چې اصل سکالرشپ دي، په دې کې 3/4 او سکالرشپ ته جنکو د پاراس.
نن په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن واکسین کمپاین پیل کیږي. د ژمي پر رسیدو بیا یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي چې د ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. نورا پور نه همشته هیله ده ملتیا موکر.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو یو تازه خبر دار رسیدلی چې طالبانو یو کاناډایي په خوانی سرتیری چې په 13 نومبر میاشت کې په کابل کې نیولې وو له زندان آزاد کړی دی. او روټرز خبری اجنس ویلی چې د قطر په منځګړیتوب دغه په خوانی کاناډایي سرتیری له کابل آزاد شوی دی او دا مهال په دوحه کې دی. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبری ساعت کې تاسو ته د خبر بشپړ جزئیات درکو. خو اوس راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یکشمې په ورځ ویلي چې له دوی سره د امنیت او بو په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت او پر ګډو پولو خبرې اترې کړي. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې باور دي چې ایران په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان لخوا د امنیت د کنټرول په اړه د ځان د ډاډمنولو لپاره دا پلاوی کابل ته استولی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته دغه هیواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت لوړپوړي پلاوی سفر کړی او هلته یې د طالبانو د حکومت له ځینو مشرانو او چارواکو سره لیده کاته کړي دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپلو ایکس پاڼو د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ د یو پلاوی د ورتاک خبر او ویډیوګانې خپرې کړي دي. پر ټولنیز شبکه په خبرو سو یو دغه خبر پاڼو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر او مرستیال ویانسی احمد تکل په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې ویډیو کې ویلي،
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس عراقچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاروي او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیر له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړې او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استل سویو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوي او دغه هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور له مخې یوازې په تیر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت دغه لوړپوړي پلاوی سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلیدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولای دی.
ایران پوهیږي چې دلته یو نوې لوبه روانه ده چې کېدی شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یو برخه د امریکا پلاوی شي او بله برخه کېدی شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه راپېښېږي په نږدې راتلونکي کې. هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریس بحثونه راپارولي دي.
کابل ته مو د ایران د یو پلاوی د سفر او هلته د شو بحثونو په اړه واوریدل. بل گاونډي هیواد پاکستان بیا افغان محصولانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي چې په دې کې سباندې 1.5 سلنه د نجونو لپاره ځانګړي شوې دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د سکالرشپونو د څنګ مشر جان زیب خان وزیر وایي چې د جنوري پر 15مه او 16مه لزرګونو افغانانو څخه په دې هدف ازموینه واخیستل شوې. له ښاغلي جان زیب خان سره د مشال رادیو خبريال طاهر خان مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدي یا سلنه په هغه څومره ده؟
1/3 چې کوم سکالرشپ دی، مطلب د اصل سکالرشپ په دې کې درې دیر او سکالرشپ د جینکو د لپاره سپیشل
هغه به وي، یعنی هغه به دغه
هغه کې بعد جینکو د لپاره موږ د سپیشل
قدر دی. یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي ستاسو طرفه بنوي، خو د افغانستان طرفه ځکه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته، دغه طالبان یو پالیسی چې هغه نه پریدي، نو دا به یو حساس موضوع خو وي. نو تاسو په دې سلسله کې خدای خبر حکومت سره به یو انډرسټینډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي؟ کو یو کابل نه
موږ چې د څومره جنکی راځي په سکالرشپ باندې هغه ته موږ په امبسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راځي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزا موږ ورته لګاو.
ٹھیک ده،
چې هغه ماشومه ته چې پاکستان ته راځي هغه له دا تکلیف نه وي، خو هغه ځای پورې
دا خبره شوې ده، دا
شوه ده خو الریډي دا کار مونږ کوو چې د کوم ځاړم سټوډنټان دلته سبق وایي، هغه هم په احرام چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دي په خپل
دا پروسه به کله پورې مکمل شي؟ ټوټل دا هر څه ټیسټونه بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشت کې فروری میاشت کې به زموږ امید الله رو چې
دا سرته ورسېږي.
روجینا یو دوه ورځې مخکې
او تعلیم دا خلک بکله بیا راځي تعلیم لپاره دلته پاګ
او دا کې به دوه قسمه کسان دي، یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان، انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر، هغه د پاره خوبا زموږ دا د افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي، زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې دی. اگر سٹوڈنٹان دے تیار اولو دے پارا چا کلمخ یونیورسٹیانو تزی مون دے پارا دلتا زیرو سمسٹر ورتو آیو، اگر با ان شاء اللہ مون پ مارچ کے شروع کو.
صحیح شو، صحیح شو، یہ
مارچ کے چاگا شروع شی اگے تے پارا بدر سلور پنجم یاشتے مون اگے تے انگریزی وایو پاکستان
جب
جب بوز دا کوي چ کم ستمبر سمسٹر رازی ندے کال چ کم ستمبر کس کم زمون مین سمسٹر رازی د انډر گریډ ولا سټوډنټان با هغه کې مو
تاسو کوم کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي؟
دا سکالرشپ په هر سانګه کې اویلیبل دي.
بل مداوی چې موږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه د کوونکو دلته ورو چې مخکې سکالرشپ باندې راغلي دي چې داغي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنه کړي شي، دا مشکل تاسو خبرې
دا تریک دو کال مخکې پورې ځکه چې دا پاکستان گورنمنٹ فنڈنگ به راکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې، دا دو کال مخکې نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب د ایشو دا اوټو او چا تکړه دا گورنمنٹ سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغان سټوډنټ هم
دا دو کال بغیر دغه پاتې نشي.
د پاکستان پر لوړو زده کړو کمیسیون کې د افغان بورسونو د څنګ مشر جان زیب خان وزیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، د همدې مجلې پروسوي کې تاسو پیغامونه هم راټول شوي. دغه راز به ووري چې یو شمیر بیوزله کورنۍ وای د ژمي په سړې هوا کې د خپل کورونو او ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. اوس راځو دې ته چې نن په شپاړس ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو کمپاین پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بغلان ولایت اوسیدونکو شاهباز وایي د یوې لور پاړۍ د ګوزن واکسین د تطبیق په برخه کې بې تفاوتي د دې لامل شوې چې هغه په ګوزن اخته شي. د هغه په خبره لس کلنه لور یې له څو کلونو راهیسې په دواړو پښو فلج شوې او نشي ګرځېدای.
زما لور د پښې کار نه کوي، په خپل اختیار کې نه دي. ما خپل واکسین کړی، نورو ماشومانو ته مې هم کړی، خو د دې لور په برخه کې مې بې تفاوتي کړې ده. څو ځل چې واکسیناتوران راغلل ما اجازه ورنکړه چې لور ته مې واکسین وکړي.
شاباز
وایي نورو دریو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او هغوی روغ او جوړ دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا وایي چې په گاون کې یوې کورنۍ خپل ماشوم نو واکسین کړی چې اوس په ګوزن ناروغي اخته دی.
زموږ په کلي کې یو کورنۍ چې هغوی په خپل ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه ورکول، نو د هغوی یو ماشوم په پولیو ناروغۍ باندې اخته شولو او په یو پښې باندې فلج شولو چې تر اوسه پورې هم همدا ستونزې ګالي.
دا په داسې حال کې ده چې له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو د کمپاین د پایل خبر ورکړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپان لیکلي چې دوشنبه با په کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې دا کمپاین پایل شي. خدا چې په دې کمپاین کې به څومره ماشومان واکسین شي په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. متخصص ډاکټران وایي ګوزن یو خطرناک ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج کېدو لامل کیږي. دوی وایي له دې ناروغۍ د خلاصون یوازینۍ لار ماشومانو ته د واکسین کول دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید شاه ازادي راډیو ته وویل
پولیو یو ساری او ویروسی ناروغي ده چې د اوبو او ککړې غذا له لارې له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او ډیری وخت پرې ماشومان اخته کیږي. دا ناروغي د مایوبیت لامل کیږي چې د دې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. دا دایمي مایوبیت دی. کچیرې تنفسي عضلې پرې ککړې شي آن د مرګ لامل کیږي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې خلک باید د واکسینو په برخه کې ناغېړي ونه کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبته پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2024 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبتې پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. اسرائیل پرون یک شنبه د غزې تړانګې په شمال کې خپل کورونو ته د زرګونه فلسطینیانو د بیرته ګرځېدلو مخه ونیوله. اسرائیل ویلي چې د غزې اوسیدونکو تر هغه د دغې سیمې شمالي برخو ته بیرته ستنېدلی نشي تر څو هغلته د اربل یهود په نوم د یو اسرائیلی ملکی کس د خوشی کولو لپاره پلان مشخص نشي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
په غزه کې د اوربان پر بنسټ اسرائیل د شام به پورس د دلوې پښپګمه باید فلسطینیانو ته اجازه ورکړي وای چې د نتزاریان په نوم دهلیز لارې چې غزه په دوو برخو ویشي د دغې سیمې شمالي برخو ته خپل کورونو تستانه سوي وای. اسرائیل ویلي چې هغه مهال به د غزې اوسیدونکو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي چې د یوې ملکی وګړي د خوشی کېدو پلان مشخص سي. له دې سره سیمه ییز روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د خلکو په یوې ډلې ډزې کړي چې په پایله کې دوه کسان وسلي او نه نوري چاپیان کړی دي. خو د اسرائیل په اوس تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیلي ځواکونو د غراس په لبنان کې هم پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې کابو 15 کسانې وسلي او اتیا نوري چاپیان کړی دي. مترسین غواړي چې اسرائیلي ځواکونه دي له حزب الله ډلې سره هم د اوربان پاړه دی او بیل تړون لمخه د لبنان د خاوري ووسی. متحده ایالات حزب الله ترهګر سازمان بولي او اروپایي اتحادیه یوازې د حزب الله پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. اسرائیل د خپل ځواکونو د لو خبره رد کړې او لبناني قواوی تورن کړي چې په کافی اندازه هلته مشتي سوي نه دي. د لبنان پوز ویلي تر هغه چې اسرائیلي ځواکونه له دغه هیواد ونه وځي نسی کولای خپل قواوی ځای پر ځای کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندیز کړی چې د غزې ډیری اوسیدونکو باید حداقل په موقته توګه په نورو ځایونو لکه مصر او اردن کې ځای پر ځای سي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفادي د یک شنبه په ورځ وویل چې هیواد د فلسطینیانو هر ډول جبري ځای پر ځای کول په قاطعانه ډول راتوي. مصر مصر، اردن او فلسطینیانو لدې مخکې د دې ډول سناریو دردولو ترڅنګ اندېښنه خودلې و چې اسرائیل به هیڅکله غزې ته کډوالو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورنکړي. د حماس یو لوړپوړي چارواکي باسم نعیم ویلي چې فلسطینیان به هیڅکله داسې وړاندیز ونه مني، آن کب خبره یې دا ظاهرا د بیا رغونې په پلمه په ښه نیت هم وي. متحده ایالات او اروپا حماس یو ترهګر سازمان بولي. د حماس دغه چارواکي ویلي چې که اسرائیل برمته نیول پای ته ورسوي، فلسطینیان به وکړی سي چې غزه به آن له مخکې هم ښه ورغوي. اسرائیل د اوربند هوکړې د یوې برخې په توګه د غزې له څو سیمو وتلي، خو د اسرائیلو پوځ خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دوی له ځواکونو لرې واوسي. هغه ځواکونه چې لا هم په غزه کې دننه په یوه سیمه کې نظریم دهلیز او د پولی په اوږدو کې موجود دي. حماس د شنبه په ورځ د اسرائیلو څلور ځوانې ښځینه سرتیری آزاد کړې او په مقابل کې اسرائیلو هم 200 فلسطینی بندیان آزاد کړل. اسرائیل ویلي چې ټاکل سوې وه د اربل یهود په نوم د اسرائیلي ځواکونو یوه ملکي برمته سوې ښځه هم آزاده سي. اسرائیل وایي تر هغه چې دا اسرائیلي ښځه آزاده نه سي، د نظریم دهلیز به پرانه نیسي. په ورته وخت کې اسرائیل حماس د هغو برمته سویو کسانو د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکړې په برخه کې په ناغېړۍ تورنوي چې ټاکل سوې راتلونکې اونۍ خوسي سي. بلخوا حماس بیا اسرائیل تورنوي چې له دې موضوع د پلمې په توګه کورونو ته د فلسطینیانو د بیرته ستنېدو د ځنډولو لپاره استفاده کوي. دغې ډلې په یو بیان کې ویلي چې منځګړو ته یې خبر ورکړی چې اربل ژوندی ده او هغه به راخوسي کړل سي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند تړون د تیرې اونۍ د یک شنبې په ورځ د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب رامنځته او نافذ سو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه شته. دغه راز به واورئ چې په نورستان کې اور لګیدنې څو کورونه سوځولې دي، خو اوس راځو دې ته چې یو شمیر بے وزله کورنۍ وایي چې د ژمي پر مهال د خپلو ماشومانو د تودو ساتلو وس نه لري. فیروزه عزیزی ورسره خبرې کړې دي.
او سرد است، اتاق ما هم سرد است، همراه چپلک می گردیم.
اتکلنا زینب وای پلاری تیرکال ده سرطان ناروغی لامل مرسا وای او ده هوا پسردی دوی کورنی دی او خویندورونو تایی ده گرم و جامو او بوتانو ده برابرولو وسنه لدی. دا چی پا کابل که اوسیگی ازادی را رو سره خبرو که وویل کچنه ارو ری ده گرم و زمنه و جامو او بوتانو نلرلو لامل ناروغ سوای دی.
اونو در شرایط بد اقتصادی به سر میبریم. یک سال پیش بدن رو از داد دادم. هوا سرد است، همراه چبلق میگرد.
موگ لدی رو بد اقتصادی شرایط سر مخیو تیر کلمی پلر وفات شو. هوا دیر سرده او موگ با چبلقو که گرزو را گرزو. برور می 15 کلنده او وس ناروخ ده. موگ گرمو جمنه و جامو او بوتانو تا ارتیال رو. خو
موږ یې د پیرلو توان نه لرو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د خپل 11 کسیزې کورنۍ سرپرست شفیق چې په پښو معلول دی هم وایي چې اوس بیکاره دی. سږکال یې کور سوړ او د ګرمولو او خپلو ماشومانو ته د ګرمو جامو او بوټانو د اخیستلو وس نه لري. د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې د مرستندویه مؤسسو د مرستو ترڅنګ د خلک هم د دغو بېوزلو ماشومانو د ملاتړ لپاره د هغو زمنیو جامو او بوټانو د راټولولو لپاره کمپاینونه جوړ کړي چې نور خلک یې نه کاروي او پر دوی دی وویشي او له نورو د هم د مرستو د راټولولو غوښتنې وکړي. د ډیټلې مجيب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
که یو څوک کده سکالی نوی اخیستی او سینو د تیر ژمي جامې یو بل ارمن انسان ته ورکړي او د دې ترڅنګ دغه پیغام نور خلکو ته ورسو چې ترسو په هر محله کې په هر ځای کې خلک په یو منظمه توګه باندې دغه یو کار شروع کاندي چې دوی د ژمي ګرمې جامې هغه ک زړی وی هغه ک نوی وی راټول کړي او پر ارمنو انسانانو باندې وویشل شي.
نیسو چارو یو بل پور شیردل پاتون هم وایي چې د عام خلکو په ګډون حکومتونه، سوداګر او پانګوال هم مسولیت لري چې د دغو ماشومانو سره د ګرمو جامو، بوټانو او نورو اسانتیاو مرستې وکړي. ډاکټران هم د دغو موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره د زمنیو جامو درلودل اړین بولي او وایي چې د ګرمو جامو او بوټانو نشتون ماشومان له بېلابېلو ناروغیو سره مخ کوي. په بغلان ولایت کې د یو کلینیک مسؤول ډاکټر محمد ناصر کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو وخت کې هوا سرد و زمستانی اطفالی که لباس نه داشته باشم.
د ژمی په دې سوړ موسم کې چې ماشومان ګرمې ژمنې جامې او بوټان ونه لري، ډیری په دوه ډولونو ناروغي اخته کیږي. یو ریزش او ټوخی او بلې سینه بغل دی. که څه هم په دې موسم کې ناروغي زیات وي، خو ماشومان ډیری په سینه بغل اخته کیږي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف د تیرې چهارشنبې په ورځ هم خبرداری ورکړ چې ډیری افغان ماشومان د هوا په سړېدو د تنفسي ناروغیو او میکروبونو له ګواښونو سره مخ دي. د صندوق تیر کال هم ویلي و چې په افغانستان کې د تنفسي شدیدو ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړي او اعلان یې کړی و چې د دغو ناروغانو 2.5% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری کورنۍ د بېوزلۍ له امله د دې تر څنګ چې د خپلو ماشومانو لپاره د زمنیو جامو او بوټانو د پیرلو وسه نه لري، آن خپلو ماشومانو ته د خونو د ګرمولو او خوړو د منتلو توان هم نه لري. دوی له مرستندویه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ستونزو په حل کې دې ورسره مرستې وکړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. دا خبری مجله هم رو رو پای ته رسیږي. وړاندې ستاسو پیغامونه شته، خو اوس روسای راپور اخلو. هغه دا چې په نورستان کې د اور لګیدنې له کبله لږ تر لږه 8 کورونه سوځېدلي. دا چې عامل یې څه و، تفصیل به له روح الله انورینه په دې راپور کې واورو.
د نورستان وان توګل ولسوالۍ په جاګ کلی کې 13 ورځ اور لګیدلې چې پکې د یوې کورنۍ 8 کورونه سوځېدلي او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی د لګیدلې اور په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ته وایګل ولسوالی اړوند د ژاک کلی کې یو کورونا ټول اور لګیدل لامل د عبدالقدیر محمد رسول او جامدر او شهید الله یو کورنې خلک د ټول دي د ته کورونا بشپړ سوځیدل. کورونا ټول سامان د دې یت شی پات نه شو ټول سوځیدل. اوس پر دقیق تعداد معلوم نه دی چې بل نور کورونا هم تحریف شوی دی. نور
د همدې ولسوالی بل اوسیدونکي او قومي مشر حاجی عبدالستار خان راته وویل که څه هم چې اور ته نږدې کلیو څخه ورغلو ځوانان وژلې، خو یاد کورونه او پکشته شیانې ټول له منځه وړې دي.
9 بجې تصادفي د اور لګیدنې د وجې نه فامیلونو کورونه سوي دي چې تقریبا 8 اتاقونه ټول وو، او په دې کې د هغو د حیواناتو مالي نقصان ډېر زیات رسېدلی دي او ځاني نقصان نه لري. الحمدلله د ویګل د کلي نه 300 نفر ځوانان ور رسېدلي دي. اور یې مهار کړی دی. څاروي هم پکې سوځېدلی دي، غوا هم پکې سوځېدلی دي، بیزي هم پکې سوځېدلی دي او نور خوراکي توکي هم ټول له منځه تللي دي چې پاتې نه ده. اوس استوګنې دپاره هیڅ استر نه لري.
ځایی اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمنو شو کورنیو سره دی بیړنۍ مرستې وشي. په نورستان کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ادارې یو تن کارکوونکي چې له نوم خودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل، تر اوسه د اور لګیدنې لامل او پکې خلکو ته د اوښتو مالی زیانونو پوره معلومات په لاس کې نه لري، خو خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره یې د زیانمنو شوو کورنیو ستونزې شریکې کړي او هغوی هم ورسره د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
زه تقریبا شپږ ورځې مخکې رنګ کېږي ما سره یو څه پنځو مرګو هلته موږ راوړو ما زندان ته راوړو پوسته کې پر ما نو کې به زندان ته راوړو ځان کې پنځو ورځې بندیانو مده مو سره ډېر بد وضعیت کې دي. ټوډه بل یا وای یا باندې په پیو کښنا کې څو شپې بندي کړو. هلته موږ غرو موږ ټول ته وحالم ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کیږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډیر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوانه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. دا 2016 کال لسترونو مداد چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډیره پارکری کې فعال شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپل زده کړو ته ځي، خاصتاً نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي، هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،